درنو افریدون که سلام علیکم وس په افغانستان کې د ماخوستن نه بجیدید ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم. داعش یا د اسلامي دولت سختدریزې ډلې د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د پرونی چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د طالبانو په وینا یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان شوي دي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس ښودلی دی. داعش د ټیلیګرام په خواله رسنۍ کې په خپل چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. تر دې دوی ورځې وړاندې داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والي داود مسمل د وژلو مسؤلیت منلی و. د بلخ والي د ولایت په مقام کې په انتحاري برید کې له دوو نورو کسانو سره ووژل شو. له بلې خوا د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبریالانو پرونی چاودنه چې د تیرورستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په وینا یو تن ووژل او د خبریالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وژل شویو شمیر درې او د ټپي خبریالانو شمیر شپاړس ښودلی دی. توماس ویست نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهومه اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یو اعلامیه کې دا به میچاودنه غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د تبیان په کلتوري مرکز کې د شوې چاودنې پېښه له نږدې څاري. هغه دا چاودنه په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل گزار بللې ده. تاکل شوې چې سبا دوشنبه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشرو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیړنیو عملیاتو د مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیلېږي، خو شایي په ځینو ډیرو سړو سیمو کې یو څه وځنډي شي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولۍ هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبي برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیري ټپیان کړي دي. دولتي خبري آژانس انا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی سهار وختي د هما ولایت پر مصايف شار توغندي لګیدلې دي. په دې پېښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خپره کړي داسې ښکاري چې توغندي پر کرنیزو ځمکو لګیدلې دي. اسرائیل چې له کلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حملې کړي سمدلاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بیې د لوړېدو له کبله ګټه 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا د وړم کال په پرتله په 46.5 نیم او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په نړۍ کې د تیلو بیا لوړه شوه. د سعودي آرامکو شرکت په 2020 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې دي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکې الوتنې په مرسته مځکې ته راکښته شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې ټمپا ته څیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیا او جاپان دغه ستور مزلې په تیر اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللي وو. ځمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خرابې هوا له کبله ځنډېدلي وو. د سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دوره‌ای مشري بنگلادش ته ورکړه. د سارک ډډیو ولې دوره‌ای مشري افغانستان ته ورنکړه؟
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکي وایي سیمې یې له څنګه تیریږي خو مځکې د اوبو له نشتوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښوت تیریږي. هلمند رود
د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون ښودلی. د خصوصي ښوونځیو خاوندان وایي سږ کال لږ شمېر زده کوونکو نومونه ثبت کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو یو شمیر مسؤلانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د هیوادونو نړیوالو بنسټونو چارواکو د افغانستان په مزار شریف ښار کې پر خبري اعلانو د شنبه د ورځې ځان مرګ بریټ په کلکه غندلې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې دا پیشه تعقیب کړي. دوی دغه پیشه د بیان پر ازادي او د افغانستان پر خلکو بریټ بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت په دې برید کې د یو تن د وژل کېدو او د پنځو خبریالانو په ګډون د اتو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او د شپږسو خبریالانو په ګډون تر دېرشو ډېر ټپیان شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالۍ بنسټونو یو شمېر مسؤلین د طالبانو غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د پښتو خبری آژانس رئیس دانش کروخیل د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مزار شریف کې پر خبریالانو د شنبې ورځې برید په کلکه وغنده او د دې بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر خلکو برید وباله.
مسؤلانو مسؤلینو څخه غواړو چې دا پیښه په جدي توګه تعقیب کړي، عاملین یې وپیژني او د خبریالانو امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو اعلامیې په خپرولو سره دغه برید د خبریالانو او د بیان ازادۍ پر ضد یو ښکاره عمل بللی او په دې اړه یې د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د شنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې د برید له امله درې کسان وژل شوي او د شپاړسو خبریالانو په ګډون تر دېرش ډېر ټپیان شوي دي. دغه مرکز د هغو شپاړسو خبریالانو نوملړ هم خپور کړی چې ټپي شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نۍ د پنځلسو خبریالانو ټپي کېدل تایید کړي وه، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی په دغه برید کې د تابعین کلتوري مرکز د یو ساتونکي وژل کېدل او د پنځه خبریالانو او درې ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي وه. نه دغه برید چې تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، په دې وروستیو کې پر خبریالانو تر ټولو خونړی برید بللی دی. د نه مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت روی رواني خبرنګارانو متاسفانه
د دغه خبریالانو رواني حالت ښه نه دی. د رواني په لوي ضربه لیدلې او په عین حال کې د دوی د پکونو پر دیش لیدلې، سترګې ژوبلې شوې، په سر او مخونو یې چغې لګېدلې او د درملنې اعلان دي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خبریالانو د خوندیتوب د غوښتنو او د دغې پیښې د څېړلو په اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواک کې څه ونه ویل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د دغې کمیټې داسې پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې لیکلي، د خبریالانو د درناوي په مراسمو کې د خبریالانو په نښه کول یو د شرم وړ او بزدلانه عمل دی او ټینګار یې کړی چې د هغو کسانو مسؤلیت باید پای ته ورسیږي چې خبریالان په نښه کوي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم دغه برید غندلی او له افغان خبریالانو نه ملاتړ د پراخېدو غوښتنه یې کړې ده. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو د برید د عاملینو د پېژندلو غوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان په 2022 کال د یادو کمیټې د مجازاتو د معافیت په نړیوال نوملړ کې د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د خبریالانو د وژونکو د تعقیب او محاکمې په برخه کې تر ټولو بده مخینه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستاني د نیشن رسپانی د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبل لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان قریو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تموچې په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورځپاڼې ته ویلي د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنسټ تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خدا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني، له همدې عملی افغانستان ته د دې چوکۍ له ورکولو ډډه کړې. د نیشن ورځپاڼه لیکي د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورتر غاړې ده، له افغانستانه پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنګلادیشه د غلام سرور چې نوی سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای یې اوس بنګلادیش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو مو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلادیش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان آسترالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. د یادونې ده چې د سارک سازمان نوی سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوی سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلي آسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنګلادیش د ډاکا په ښار کې د وو سویلي آسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار لارې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشر په دوشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي. خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشر د افغانستان پر ځای بنګلادیش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي آسیا د مسایلو له شنونکي شفیق همدر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې د دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده.
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوي دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیکې راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په هغه سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغې کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغسې سازمانونو نه وتل، که څه هم په ځینې منطقي مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سار سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی. تر څو پورې چې دولت ونه پیژندل شي نو په هغه سازمان کې غړیتوب هم په هغې کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنی راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ییزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې، په ځینو دې سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه ګډون کوو. پخوا خو دې ناستو ته د طالبانو حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان څه وي او لوی علتونه تاسو په څه کې ګوري؟
علاوه دې نه چې په شانګهای کې، په سار کې، پوایسی کې یا په نورو دغسې مجالسو کې لکه د منځنۍ آسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډې جوړېږي هغوی ته نور بلل، زه فکر کوم په دې ټولو کې دا ډېر زیات تاثیرات لري. دا د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنیو حالاتو کې، علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي، دا اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوې هم یو بل ته رامنځته کوي، نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی یو تاوان دی. لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي. د منطقي د ځینو هیوادونو غوښتنې څه مشروع غوښتنې دي، هغوی د تروریزم سره مخاطیه غواړي، په افغانستان کې نزای غواړي، همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دېنه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و، لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي. نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی.
طالبان وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوت لري او د سیمې هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي. خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونه او د ګاونډي هیوادونه خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواښ او مشکلات بولي؟
اوس نړۍ د کلي او حیثیت لري. کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي، مشکلات وي، هلته د تروریزم اډې وي، یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي، نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سر اخته کولی شي. په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي هغه یعنی غلی پاتې کېدل نه شي، خپل موقف لري، د خپل مشروع ګټې لري، د ملي امنیت مسایل لري. نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دي هغه د خپلو ګټو، د خپلو منافعو، د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دي او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دي چې دوی دا کړنې ترسره کوي.
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. azadiradio.com په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبرې چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سختې نیوکې پارولې دي. څرګنده نه ده چې د ښاغلي عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوې، خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوې ده، ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبرې کوي. د پاکستان بیرغ یې تر څنګ ځړېدلی او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونې یو شمېر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد ده. هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومه نه دوایي هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي.
لدی عمله چې موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي. موږ د همدې کار په هڅه کې یو. موږ ته د دې ډیره اړتیا ده، خو که چیرې دا ټولې اسانتیاوي په افغانستان کې برابرې شي.
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لنډ پیغام کې لیکلي، ویډیو مخکنی راو یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی، نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه. خو ښاغلي زمان بیا په خپله فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلي، د ټول عمر احتیاط څخه دا خده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکترانو د روزنې لپاره زمینه سازي وکړو. د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې نیوکه کړې د دښمن خطاب کړی او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. خو یو شمېر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د څرګندونې له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کېدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حکمل په خپله ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بللی. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربیشینوالي بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، قلندر عباد له افغانستانه زیات پاکستان کې وي. د ولسی جرګې پخوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي څو ټول افغانان نظامونه د ځان وګڼي او د ګډ دښمن توطیې شنډ شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې څلور میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستاني خبریال سلیم ساپي سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپي د رئیس په څیر د یو میز تر شا، خو قلندر عباد مخته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین پوز نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخموت خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخموت ښار د دفاع پوره چمتووالی لري. د هم د اصلي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخموت ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي، په بخموت کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړی چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او 8 ټانکونه یې ویجاړ شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي، د جګړې په ډګر کې دغو تحولاتو د خبر کارواله نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنون کې وایي، روسیې ته د بخموت ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوځیانې په بخموت کې فعال دي، پرون د بخموت د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړې مخکې د دې ښار د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 10000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي، د بخموت سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوځ نن یکشنبه خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوځ په وینا دوه کسان هغه وخت وژل شول او درې نور ټپیان شول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکي اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي، د مځکو تر څنګ سیند بهیږي، خو د دوی باغونه هم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سیند څخه دې کانال ورته وکاشي تر څو مځکې خړوب شي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کړی، مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي
دي. سم زمر خوږ وګوري، راسې یو څوک را واستوي وروره، کدا غس مستحق
دا ژغونه. د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتندې وچ شوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د دې لوی سیند په 2 کیلومتري کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري. د هلمند د سیند تر غاړه پروت دی، خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ شوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګزه وراچو، هغه یوه ورځ کار نه کوي. صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای را کړی، مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته دا کانال راوکړي چې زموږ ولس پر قرار شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بنډ کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی، او اوبه مو لاندې سولې، زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه رود څخه موږ ته یو واله نسایده سی واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی، موږ به ډیر خوشاله یو دوای ورته کوو.
نورالی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیم د دې د سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بیږي، خو وایي د دې خپل ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دی یو کانال ورته وکاشي.
خو به نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د 1000 لکه روپیو اوس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي، د الله د رضا دپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا دپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسې یو څوک راواستوئ وروره. که دغسې مستحقین نه و وروره، مې راته کاږي. او که زموږ اوبه ځي وروره، نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو وروره.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي.
د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمېر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی په راپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند، کاسته شدند. بالاخره عواید کمتر شدند.
د هیواد بګرام خصوصي ښوونځي مشر نصیر احمد پوپلزای وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو په ګټه کې 50% کموالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي که څه هم نوی تعلیمي کال پر رارسېدو دی او په تیرو کلونو کې دوی د کال په دې وخت کې ډېر زده کوونکي جذبول، خو په خبره سږ کال د زده کوونکو شمېر کم دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثر
یو شمېر کورنۍ له نوي کال ته نوملیکنه نه ده کړې. د اقتصادي وضعیت له امله یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځیو ته انتقال کړي. دا منفي اغېز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پیلېدو په اړه دي. دا قشر بې سواده پاتې کېږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بېکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې یې پانګونه کړې هم ورته ستونزې جوړې شوي.
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده. فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډېر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بېرته وضعیت ډېر ښه شي.
یو شمېر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي، نشي کولای خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تیسې پرچه کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سونا وایي
وخته کې کار او وظیفه وجود نه داشته باشد،
کله چې کار نه وي نو موږ ورته نیس لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور یو چې دولتي ښوونځیو ته یې ولېږو، حداقل سبق ووایي او له سبق پاتې نه شي. که څه هم شخصي ښوونځي ورباندې ډېر کوښښ کوي، خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډېری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین که تقریبا میشه گفت نصف نصف شده.
دخون که یه تقریبا ویلی شونیم پنیم شوگی. حقا امکانات چه پخواه من خلکو تاورندی کول اوز من پلاس که نشتا. من خوشی نیو خودسی مدلس هم نکیگی. او دایت هم کمت سرچینه نلرو.
چون من بای درآمد درستی وجود ندارم.
د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته له 10 کمې ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرف د مضمونونو د تدریس تر څنګ تقویتي ټولګي او نوي سیسټمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوو. د افغانستان د بشري حقونو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې له شپږم ټولګي ورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 1538 ورځې تیریږي او 15 میلیونه نجونې بې برخې.